ومه ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیری ونی له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو ور بیا ودوم ورځی کوربه. دا ونی خبرې کې چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د مریض برېښنا حیرانوونکو انقلابی تختی جوړ کړی. له داسې موټر مهم خبروم چې هم په ځمکه زغلی او هم له ځمکې هوا ته لوچی. د خلیفہ دین محمد په ورستۍ سرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکونه هم خبرېږي او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورین بیا له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار لبریدون ورسته ترکانو یو سل وڅل وختسان داعش سره د اړیکو په تور نیولی. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړای چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غل لري، یو د همکارۍ چاپریال لري، یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د یو ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو لخپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې مشر د خزو د سنگسارونو ګواښ کړی دی. دغه وینا توندې نیوکې پارولې وې.
تمام کشورهایی که در قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تحریف نخواهند کرد و دشمن در رضایت زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا حیبت الله میگویند، نه آن چی که لابی های این گروه میکنند.
لا دولتي کوره د حزب اسلامي د مشر استل او ناندري طالبان وای ګلبدین حکمتیار ته مبل کور ورکړې، ځکه لمړی پوری لانجمنو د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخپل سری او زور غګوی.
په دې ورستوي کې قابل حکمتیار دینجنو د تعلیم د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګ د سیاسي احزاب په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په یو سل شپاړس میلیونه ډالرو حج ته روان د افغانانو دېرش زره کسیز کاروان راتلونکې میاشت به یې دوه شرکتونه د لیږد لړۍ پیل کړي. هر حاجی به د سفر دوه سوه اووه اویا زره افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده دا په ډېره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې.
او په دوبۍ کې د ماشومانو پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه. میرویس عزیزی په شپږ سوه میلیونه درهمه عرب ماشومانو ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به یې ساری نه وي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیری ونی د درنو بریدونو لامل یو وار بیا په افغانستان او سیمه کې د دغه ترهګر ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرې رد کړي، خو د امریکا مخکښ سناتور لینسي ګراهام تیرونی په یو بیان کې ویل مخکې لدی چې ډیر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګري ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلند دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوم لاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. له یو پلوه داعش، طالبان او القاعده له یو بل سره ایدیالوژیکي او فکری اړیکې لري، او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري، او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
روسیه چې په مسکو کې د داعش بریدې لسلو زیات کسان وژلي او لامدې زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویاندې ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیه هم په دیرش ښارونو کې لږ تر لږه 140 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیما د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي، دا د په اوږده مهال کې د طالبانو دپاره ښې پایلې نشي درلودی، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي. لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بلخوا داعش چې تېره اونۍ کندهار کې د کابل بانک پر څنګ معاش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل، په اړه یې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگرچه د طالبان حکومت دا خبر پزلو کړه چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی، او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحوه د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري، او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسیره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼ مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو، او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې ورستوي کې خاغل حکمتیار د انجنونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکه وکړي، او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر دغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلي دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غږ زوی لاستو ګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلی او طالبانی تورن کړی دي چې داسې کسانې ګمارلي چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د خپل حکمتیار لپاره اوس ډېر سخت دی چې په دغه سي حالت کې خپل د لاسه تللی موقعیت بیرته په ځای کړي. خو یو خبره دا هم په کار ده چې خاخل حکمتیار باید په دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سکال هم له افغانستانه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا 114 میلیونه ډالر لګښتونه به یې په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15 زره حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوي نور محمد ثاقب وایي د حج د زیارت لپاره د سړی سر 3,815 ډالر یا 202,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی. خو په دغه سفر کې بل شیعه حاجانو څخه د سړی سر 500 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وستا د ډالرو سره چې محاسبه کیږي، کله جیږي کله ټټیږي، خو دا د نن نرخ به درته ووایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي، تحویلیږي، بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام مانعت نشته، ده دا به په بینکونو کې جمع کړي. چې د دې معادل 2,00,000 شپږ افغانۍ او 4,00,000 پوله کیږي.
ویلیجی شیز مر پښون کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې یو خو قزان یعنی چی
لا افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو ډیر زره کسان 114 میلیونه ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورت کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبت الله سرګندونه تر خپل واک لاندې درسنې ول مخپانو استکړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګون نه پارولې. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړی، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبت الله سرګندونه خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوال ټولنې ته غواخ کړو چې شل کال نور هم ورته جګړې ته آماده دي. اگر ټینګار درلود چې نړیوال ټولنه د خزو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د په وینا د خزي حق نشي کېدای، بلکې ګواخې کړي چې دوی به په بدلمنې تورنې خزي سنگساري او په وینا د خدای حکم به پرې تطبیقي.
مر دا اللہ حدود نہ تیزو دا بتوائے چی دا دا سدو دا حقوق کو پائی مالا کیا دل جیستے پا ڈبر ہوئے سباب مر دا زنا حد تطبقو پا عام محضر کے پر سدی پا ڈبر ہو بانی مولو رجم کہو بے سباب مر دا اللہ حدود نہ تیزو پا درو بانی پا وحل کو پا عام محضر کی دا ٹھول سا دا دیموکراسی خلاف جی پر جہر یا وہ بستا مقابلہ روانی ہم دے انسانیت تے نجات تا وگرے زہم دے انسانیت تے نجات تا وگرے
دے طالبانو دے امیر ورستنی سرگندونی چ پہری کی دو ال چ دوی پ کابل کی نتن کی گی او میرمنی با پ عام محضر کی سنگ ساروی دے داعش دے خلافت ل هدف سرا مشابه داعش اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کې داسې د داعش په څیر باندې سیمې او نړۍ ته په عملي خطر باندې بدل شي
د مولا هیبت الله په دغه څرګندونو نه یوازې افغان سیاسيونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر فائق او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغه څرګندونو خونسرده کړې دي
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه ای و سازمانهای بین المللی امید به تعامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان لابی میکنند با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگوید نه آنچی که لابی های این گروه میگویند
ویلی جی چیز مرکز بند که بودیر مختق کردی دی
از رادیو دادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را می دهد اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در به قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند زمان آن فرا رسیده که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهمو په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د یو میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړي ودانۍ جوړولو تړون هم د متحده عربی اماراتو اوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. ښاغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره لدی چې تیرونه کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو تراغلو خود پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپیخې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین ویزا او پاسپورت دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري ازادانه چلیږي خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوي د لیدنو کتنو حال ورکړي بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوي له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرخه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوی له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړي. ښاغلي نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دواړخیزو سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بللې ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګری وزارت له مسولینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې ان شاء الله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. د پنډیانو ویلي پوخوا به د کرخې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولي، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خیبر د مزدور کارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې شپږ سوه پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنډه باندې سره شریک دي چې کوم به دي زموږ تاسو نیکونو کړې وه، مور نیکونو هم کړې وه او پلار هم کړې وه او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا اوس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شروع شو.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستي رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولې دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلي وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په قربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راو پارول چې نوموړي پنشیر د ایران لری پرته سیمه او آیت الله علی خامنئی د ټولي نړۍ د فارسي ژبو مشر بللو. د ایران د مذهبي مشر په قربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعاګانو دویم امام حسن بن علی د زوکړې ورزیل مانزلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی. د بارور د څرګندونو په حق له ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمیر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر دریجه بو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه د یو تونلار یو مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللې ده. د تیرونی د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډیره کابل کې د طالبانو د مرشد او دینی عالم خلیفه دین محمد پر رد کې د مفتی منیر شاکر په څرګندونو هم راټولو. خلیفہ الدین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکه پاره یې تیرونه بیا یو بیان خپور شوی چې د دینی حلقات او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفہ الدین محمد داونه د ایمان د حلاوت او لخص نه د خزي د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریه ورکړې چې په اړه د کوزي پښتونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر د طالبانو په حکومت توند نیوکه کړې. هغه ویلي نه پوهیږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافات او خبرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتم چې دام خلیفہ صاحب یا دام مبارک صاحب د افغانستان حکومت په دغه پابندی ونی نه لګی. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغه خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مئن شي بیا په هغه باندې په ویخه غوسه لاوړي.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملای امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا د غیوات کې تاوده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملای امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپایي صحابه غړی هم یاد شوی، پاړې پولیس ویلي نو موړی پر ماشوم د جنسي تیری په محل لاس په لاس نیولای دی. او تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې د فراد د بالا بلوک د خلکو اعتراض هم د باسونو د سرټکه وچی د طالبانو له ځای ولسوال نه په شکایت راوتلیو. د غزای خلکو چې له کوتکونو بلچو سره راوتلیو لوی لارې تړلې او ټینګار کړی چې د طالبانو ځای ولسوال د یو کلی درې کسان په ډز وژلی. د غزای خلکو چې لکو تکونو بلچو سره راوتلیو لوی لارې تړلې او ټینګار کړی چې د طالبانو ځای ولسوال دی وکړي درې کسان په ډز وشتلی. دوی نیوکه کړی چې د طالبانو ولسوالې د خپل وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه دی ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدیت ښیي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سمند نړۍ له ګډ ګډ نه جالبه خبره په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپل کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې دغو موټرو جوړونه پیل شي. دا الوتونکي موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلخت وړتیا لري او یوازې دوه دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وې، اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. استرالیا او برېټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکې او قلوله کیدونکې قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکو تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولای شي د لمر 11% رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي، چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوث ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړې او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدی، چې له څو کلونو کاربن وروسته د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابت شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولس مشري ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلواډور مرستیال ولسمشر بوکیل وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یوه ډله راپورته شوې وه چې خلک یې لوټل او وروستۍ پیښه کې دوه ځایي خلک هم وژلي وو، نو د له منځه وړلو لپاره یې حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یوه قلي اردو ورسولي. د السلواډور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخښل شي چې له دغه غلو سره کوچنی همکاري کړې وي. د بداسې حال کې د چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس اسلام قبول کړي په اکسپانه شکایت کړي چې شهر نو کې له جمعه ته دراوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیسته. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. پام دې سره د نن ومه ورځ رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه لما سید شینواری سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.
د ازادۍ میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان نجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحه نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوری یم، د ملیحه اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلی یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ شي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیول چې دوی ته په بدیل کې یو دسه شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د طالباتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه مونږ جوګریو سکر یو دوستی کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکیډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لري، څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکیډمی اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضې دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفارم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشیل سپورټ د اکیډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده، او د مونږ په اکیډمي کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې مونږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت، او په ایران کې، او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق د شان هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با، او از اول نجلی همه چی افغانستان که دنن وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلار تاوی چی بدیل دیده پیدا که، او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات وراندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شام می واخیسته، بیا غی نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه رانه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی هلته خپل درسونه کوو غواړي هلته دوام ورکړي.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک وغواړي، نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجایش لري، خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ د مونږه تمام سو، بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اگر چې تقاضا زخته ډېر ده، ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کټ او پورته د سنجونی چې دوی له دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخت ډېر ده، خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کب د تخنیکی له لحاظه ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې، خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نور نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول نو منو ځکه ما وایل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړای پایلټ د درې میاشتو لپاره دا پایلټ مونږ هم دغه شپږ سو شاګردان سره مخې ته ورو کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپل دینه یو نتیجه واخلو چې خار نتیجه مثبت او مونږ کرای چې دې ته دمو ورکو بیا د مونږ ټارګټ د تعلیمي کال ته درې زره انجونی دي چې دغه درې زره انجونی به مونږ کبر کولای سو ترقی دې به مونږ نس کبر کولای
پایلټ نه مقصد ساسو دا دی چې دا یو ازمیختي دوره ده
دقیقا دا زمونږ ازمیختي دوره ده چې دا ازمیختي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په دغه کیفیت مونږ کولای شو چې هغه سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو کو نه نو هغه نه پاس بیا درې میاشتې پاس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تیر سه فبرې مارچ نه پاس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګټ کړي دي
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي یا د بیټګری لخوا اخلي بیټګری تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د غوی ډیګری منل سوی ډیګری د دنیا په ساته کې یا واغه ډیجیټل ډیګری دوی اخلي چې هغه د مخه بیټګری لخوا ده چې په کوم پلیټ فارم کې چې دوی درس وایي او دوی بل ډیګری چې دا هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړای دا د غوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کوي
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ
ابکابک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کرایسي چې بیا بعد د دینه خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي
دا ابکابک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره موږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب موږ تطبیقو البته ترکیبي نصاب دا یعنی ساينسي او نور مزامین به د دوی وي خو زبا او دینی تعلیمات به د موږ لخوا د سره ترکیب سوی دا چې هغه یو ترکیبي نصاب موږ جوړ کړای نو هغه موږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې
ساينسي مضامین لکه فزیکس ریاضیات کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه د مونږ تقویتی صنفونه یو د زبې صنفونه دي او بل ټیکنالوژي ریټریسی دا او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګری ورکي د ابکا بک لخوانه ورکول کېږي هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګری کاور کوي نور مزامین چې دي نور هغه هیستوري دا شاند چې عمله د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مزامین تطبیقي کې فقط ورسره ترکیبي زمین د موږ پښتو سبا د دری او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبه یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دی په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مزمین دی
وو هغه د اوسنی نصاب مزامین دي فقط کمپیوټر شیدا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه هغه به ډیګری خپل چونکی هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړی ورکی په اصل توګه کې نو د موږ شاګردان تم بیا د کمپیوټر درسونه د غوی لخوا ورکول کیږي او تصدیق د غوی لخوا کیږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګری اخلي هغه ډیجیټل ډیګری دوی هغه خپل د کمپیوټر لټریسی نه اخلي چې به ډیګری نه اخلي
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي ل شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس بنجونی وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي یعنی د رسمیت لري په افغانستان کې دننه
یا وزنه جای کی چې دا مکتب دې اسان نه منل کیږي هغه د نن افغانستان کې دا موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای دا چې کا مکاتب خوشی زیابې ته انجونی وسی کړای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسون ته ادامه ورکي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې مونږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې کا حکومت مونږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په ترو باندې، نو هغه وخت مونږه کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته مونږه دوی د اساس نمبر په اساس مونږه وکړو، او دوی وسی کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پوهنتون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به لدغه شپږ سوه نه زیات انجونې تاسو وکولای شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د مونږ د پلان په اساس مونږ د اپریل په اول کې مونږ جدید الشمول بیرته لستر شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت مونږ بیرته لستر نیسو. خوب تر اپریل پورې مونږ همدغه شپږ سوه انجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مون تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای شي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیک یې شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای شي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ بیرته جدید الشمول پذیره شروع کوو.
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
انشاءالله که مونږ امکانات درلوده هغې ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دې ته د لوړو زده کړو برخه هم اډ کړو، ځکه هغې ته هم اړتیا سته. تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډېر زیات ضرورت سته. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وام نه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف مونږ د باز انجیو لخوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده، هغه باز کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړی وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی و چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردانو نه ټول کړی وو، بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هسې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغه کې بیا دوی هم د انټرنیټ مصرف، د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دینی تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوکل سی سره چې مونږه قرارداد کړی دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقوي، نو هغه لپاره اساتید دغوی لخوا مونږ ته راکول کیږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو پیدا شو؟
زه په خپل استاد فاطمه په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بیکګراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه. هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونې ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله، نو موږ دې ته ډېر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کېږي، ځکه دوی وعده ورکړی و چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوشی کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه، نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکې چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه، او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو موږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون سوه هغه وخت بیا موږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې موږ لکه unlimited شاګرد نه سوی اډولای، او یو د اغې کنټرول اول بیا څه مونږ سخت و. نو اصل کې دغه ایډیا ما ویجینا واخیسته چې اېده تجربه ما درلوده، ما وای خا که دوی نه سیکرای چې فزیکی مکاتب ته لاړ سي، اډیقل مونږ اېده په بدل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و تایل ما ورکي. نو اېده هغه نظریه ټول شان واقعي جینا ما ترغله، او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ کړی منګاو سکرای ام ټایم پکې منیجمنت ممتازانی، ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی، او هم درس دوی په صحیح توګه وای، ځکه واتس اپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سي کنټرولولای. خو دې سنفو کې بیا موږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننۍ کورس خپل پاس نه کړي سبا ته دې ته کورس نه خوشی کیږي، نو هغه لپاره هغه خپل یو د سې پښ دا شاګرد ته یو فشار غوندې دا چې شاګرد باید نننۍ درس په خپل وای، ځکه بیا سبا درس ته دې ته صنف نه خوشی کیږي. نو هغه لپاره په هغه لوړه کې چې موږ فکر وکړو، او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړ، او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي، تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی یي خو مجازي په توګه، یعنی مونږه اغلب لرو، مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای ده، او دوی هم هغه جینا بیا هغه کتابونه اخیستلای سي. او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونو یې لکه څه ډېر دي، بیا دوی ته مونږه ان اف ټي هم کریټ کړای ده چې دوی هغه کریډټس ټولېږي، بیا دوی د هغې په مقابل کې کړای سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته یې واخلي. نو ایډیا په کل کې دې نه پیدا سوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوې وي؟
نه نه، هغه وخت ډېره وړه وم، خو له ښوونځي نه نه ومه محرومه شوې. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړی و او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور د نه نه د ما وریرونه دي، نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه وه. اغوی هم باید چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم د نجونو ته، او بل څنګه چې ما وویل د ما سره کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد فاطمه او ما نجونو ته درس ورکوله. نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه، زه معمولا چې نوي صنفو ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او دې کې خپل ویرې ولیکي، نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله. زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف البته لاړم مالې تاسو خپل ډار دی کې ولیکئ، او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا زه وایم چې اوس دغه ویری تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې کلای و چې د مونږ ویر ادا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای، او هغه ورس یوازې نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سو ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغو نه درلودله. هغه ویر هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور، او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورس ما وویل چې داسې نه سي چې ځوان کې سي او چیرته دغې شي ته ځواب پاتې سم، ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکاو. هماغې ورځ ما تصمیم ونیول چې نه، زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم، ولو که ټول انجونې زه نه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم، خدای دې وکړي شپږ سوه پنځه سوه، خدای دې وکړي زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړو، دغونه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي، او دا په خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته. زه دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه دوی خوشحالي ګورم، او هر یو ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږ یې رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه که ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورېرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي، یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق نه په ارتباط کې وم. نو د مام له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ راشي چې دوی ونه سي کړی، او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتبو ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحا اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزي؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوس نه که هر یو ورځې زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته، د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی، دا زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر زخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینی دی باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحا اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسېږي چې هلته ذاتي هر څوک اوسې کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وستې کړی چې یو شای جوړ کی. نو د ما ټول هغه فوکس په دې راځي هغه انجن دل تور وسول سی چې سبا ورځ کا مکتب بندي کا پنتون بندي دوی سره د څنګه کول ویرا دی دوی وسې کړی یو ځانته متکی اشخاص جامع ته او بل اخره دنیا ته مونږ وړاندې کو.
د مرکی په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څغړی
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړې ده چې کا یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوه کوي نو حکومت خپل د هغه شی په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغام والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی دی او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده
ملیحه نوري. لتا سوډیر